مشه د مشال ریډیو د یو بلې یو ساعت خبرونه سره داود خټک در سره مو په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د شاعر لیکوال او مصنف کیسر افریدی د ژوند او کار په اړه حال درک.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
اور دن کو د مشال ریډیو خبرونه په سبت شوی ډول تاسو درکو او دا غي وجدا د چ مونږ یو شمیر تخنیکی ستونزې لرو او تاسو د مشال ریډیو خبرونه په شارټ ویوز نشي اوریدي او دغه سي تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د ایپ ته لاري ووري نو ایپ سٹور ته ورشئ الته مشال ریډیو اولی کې نارنجي رنگ ایپ به تاسو راشي دغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او د دې لاري تاسو ټولې خبرونه په صفاتو کې اوریدي شئ. دوه خبرونه ل شپګونه تر اوو او د نهو نتر لاسو پوری دا نیخ پنی غدي اوس هم په دې کې تاسو ګډون هم موږ سره کولی شئ د یارانو مشال خبرونه کې او د مشال ریډیو فیسبوک ته ورشئ تازه ویډیوګان مونږل شي دغه د مشال ریډیو یوټیوب دی د مشال ریډیو واتس ایپ دی د مشال ریډیو ټوئیټر دی او انسټاګرام دی هلته هم تاسو اکسونه ویډیو گان او تازه راپورونه تر لاسه کیدئ شئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوې ده د اغرا پورچ په سر کې تاسو ته مونږ وې د مصنف او لیکوال او شاعر کیسر افریدی د فن او ژوند په اړه دا راپور له کراچي د مشال خبريال نیاز علي خان جوړ کړی دی او دا راپور په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو نو تر پای را سره اوسئ.
سوات د پاکستان سیلاني سیمه ده خو دلته حالات بدليږي را بدليږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. نن په دې خبرونه کې زیم نیاز علي د کراچۍ نه د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو د هیواد د بیلابیلو برخو نه د زده کوونکو پوهانو لیکوالانو خبرې او د هغوی د ژوند او د کار په اړه به تاسو خبرونه اوریدلې وي. خو نن په دې خبرونه کې زموږ سره مېلمه دي د کراچۍ نه قیصر افریدی صاحب چې د څو کتابونو مصنف هم دی، یعنی کتابونه هم لیکلي دي، شاعر هم دی. د پښتو ادب او ژبې لپاره دوی په کراچۍ کې بیلابیلې غونډې هم کوي، کار هم کوي. نو قیصر افریدی صاحب د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو.
مننه کوم نیاز علی استام، مننه کوم ستاسو د ادارې هم، مننه کوم چې ماته په خپل اداره کې یا د خبري ادارې په توسط باندې د سوال او مکرر کړه. دعا کوم چې خدای دې تاسو د غسی روانه ودان لري.
خپل نوم قیصر افریدی دی کنا دا متخلص ته د نوم مسنګ کې خودو؟
نو ولدا برته مچدا یو ډرامایي غونې صورت حال دی. لکه چې زما خپل نوم چې دی بنیادی طور هغه پایاب دی، پایاب شاه. خو نو بیا د پایاب پورې داسې کیسې شته دي چې هغه که موږ دلته بیانوو ظاهره ده یو وخت به اخلي. خو په لنډه به دا درته ووایم چې په ابتدا کې چې کله ما د شعر و شاعرۍ سره علاقه پیدا کړه نو ما به لیکل کول، خو هغه لیکل ما شعوري کوشش دا کول چې د خلکو نه پټ وساتم، ګوښه یې وساتم. د هغې دپاره ما عملاً دا وکړل چې د قیصر په نوم باندې، د قیصر افریدی په نوم باندې ما لیکل شروع کړل. دا داسې وګڼئ چې په سوسایټي کې یا په ټولنه کې یو فرضي نوم و، او زما د شاعرۍ دپاره هم یو فرضي نوم و. خو دا دی چې دغه فرضي نوم مخفوران دی داسې یو مستقل د ادبي نوم شکل واغستو چې نن که زه وګورم نو ډېر خلک مې د قیصر افریدی په نوم پیژني، خو د پای افشا په نوم باندې مې ډېر خلک نه پیژني.
ستاسو د شاعرۍ اړخ طرف ترازو خداغي مخ کې تعلق مو د کومې سیمې سره دی، کوم ځای کې وځای کېدلی او کراچۍ ته مو بیا څنګه راتګ وکړو، بیا د کراچۍ څنګه شوي؟
اور ادن کو تب اول خو تفریحی طور دا یادگیرا نہ وکم چد اللہ خوشوند پدی نم بانے ماخ پلا جان لکھ لکھل ہے دے یا جوان لکھ پور تو یا چنگ چھ پور دو کی ورتا خود نوشت ویلے شی او دا ٹولی کسی ما پاگی کے بیان کڑے ہم دی کم مثلا دا چالاس دا کتاب بور شی نو آگی پاکی آلتا قتل شی چونکہ دلتا سوال مخی ترا غلے دے نو دا آگی دا جواب پتاور بداوے مچز دا پیخور سر نجدے نیم کبائلی سی ما پاگی کے بور انو میں او کلے دے پاگی کی پیدا شوے ہم او دا علاقہ چھ دا دا اس چکل دا قبائلی سی میں دا دا غصر ازم شوے
پختونخوا سر ازم شوے آو
پختونخوا سر ازم شوے نو دا غینا پس دا دیتا چھ کم نوے نو مورکڑے لشو آغا سن خیل سب ڈویژن دے نو پلویا کے بزا دا ہوئے مچھ زما دا سن خیل سب ڈویژن سر تعلق دے
کراچے تا مکل تگو کرو یا را تگو کرو او منگور چتا سو زیاتر جن مو دل تو ہم تیر کو ندا رات لگو یا وریدن کو تا
کراچی دس یو خار دے چکزو میں مچ دی سر یواز زمانہ زما پلارم تعلق پاتی شوی دے زما دے تر تر برم ور سر تعلق پاتی شوی دے او زمون دے ټول خاندان ور سر تعلق پاتی شوی دے پدی لحاظ کله تله کله راغله زم څو زل کراچی ته تله راغله خو بدی تلو راتلو کی زنی حالات مخ ته دا سر راغل چونکه مسله په لویا کی مارشی دا نو کراچی ته مونږ د دې مارشی دغه د پاره تلو راتلو او پدغه تلو راتلو کې بیا ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چې مونږ مناسب وګڼله چې مونږ دلته مستقل هم دلته کې سټل شو نو دا تقریبا چې څه 15 کاله کېږي چې زه په کراچۍ کې اوس سره د بچو سره د خپل کور مستقل دلته کې اوسېږم
چې دا 15 کالو راهسې په کراچۍ کې یو استادو په څیر نور مونږ ډېر هم خلک د معاش لپاره کراچۍ ته راتګ کوي شاعرۍ طرف ته بیا ستاسو رجحان چې کوم دی هغه څنګه راغی د چانه متاثره شوی کنه دا شوق مو څنګه پیدا شو
ما یو حوالہ مخکیم درکړی چې دا ټولې کیسې ما په خپل کتاب کې لیکلې دي خو دلته خبره بیا م ریپیټ کوم دا زما په خیال سره د عیب خبره نه ده خو کراچۍ ته د راتلو سټل کې دو نمخ کې د شعر او ادب سر زما تعلق پیدا شو دا تقریبا د 1980 مچ کوم لسیزه ده دا غي خبره درته کوم نو کراچۍ ته د راتلو نه وړاندې زما تعلق د شعر او شاعرۍ سر پیدا شو او هغه داسې دی چې هغه مرحله وار زما یو شوق پیدا شو او دا سینه د جګنی زو برای راز په شعر کې د چانه متاثر شو هم د دې نه مخکې زما د موسیقي سره یو شوق چلے دلې ده دا موسیقي په موسیقي کې بیا د سینې چې زمون دې سیمه ته بچ کم مجلسیان راتلل په واده خاده کې نو هغه به عموما دا و چې د ځان سره بچ کم کیسې راوړلې او هغه کیسې به په میدان باندې اورولې مثلا د یوسف خان شیربانو کیسه مثلا د مومن خان شیرینه کیسه یا د توردل او شهی کیسه دا کسی چی دی دی با دی سر بزما شوق را پیدا که دو چی دا کسی زواور چی دا کسی زوال والم نو دا غید پر زیادتر بیا داو چی کچوگو پا پی خوار خار تطلو نو ما باورتاوی چی دا کس خانه نما تا فلانه کسی کتاب راوڑا آغی با کتابو نما تا راوڑل ما بلوستل او دا دی چی دل تا زدام نشویلی چی دا غی پلوستل و زا پویدم کنو پویدم زکی چی وام پوری می سبق ویلی او دا غی نپس تا بیا ما سبق پریخی او خود دا یو شوکیه غونه کیسه د زما مخ ته دا مسله ډورا پیښه شوې نه چې ګینزه د کتابونو لوستل نه شم
زده کړې یا سبق بیا تر کومې پورې ویلې دي تاسو خبر وکړه چې ما چې کوم وخت کې به کتابونه راتلل نو زه هغه وخت کې یوازې په ووم یعنی ووم پورې مې زده کړې کړې
او دا حقیقت زه سکول کې رښتیا درته وایم ډېر قابل وم او د استادانو افتخار هم دومره هده پورې قابل وم او ووم ته چې زه را رسېدم یو خو د قبایلي سیمه یا نیم قبایلي سیمه داسې وي چې په هغې کې د سکول او د تعلیم د دې سیزونو اهمیت چې وي دا ډېر کم وي او په هغه وخت کې خو بیخي ډېر کم و یعنی د اوس نه شپېته دوه شپېته کاله مخکې چې ته اندازه واخلې نو دا به وایي چې په هغې کې آزاد خیالي او اره ګردي دا سیزونه چې دې ته ډېر اهمیت ورکولی شي بل غرایزه علاقه ده پس په دې غرونو او رغونو کې ګرځېدل او دې سیزونو ته به هلکانو ډېر زیات رجحان ساتلو نو د هلکانو په دې ګروپونو کې زم ورغلی وم زما هم رجحان د هغې نه څه مخت مختلف نو بس دا چې ووم پورې می سبق وې د ووم نه پستا زمانه سبق پاتې شو خدای اور ډېر عجیب اتفاق شو چې التا د نصاب کتاب چې د اعظم د لاس نه وغورځېدو او دلته د ادب کتاب زما لاس ته راغلو
ووم پورې تاسو وای چې مونږ زده کړې کړې دي که زه خطا کې کوم نه نو شاید شاوخوا سوال لس کتابونه د پښتو ادب په اړه د تنقید نگاری چې ورته وي د هغې په اړه او بیا په شاعرۍ باندې ستاسو زیاتره کتابونه چې دی مخې ته راغلي دي نو اوس په خبرې وکړو ستاسو د شاعرۍ په اړه چې په شاعرۍ مو څو کتابونه لیکلي دي او هغه مطلب که نمونه اوریدونکو ته مونږ لږ واخلو
داسې ده چې زما تر دې وخته چې کوم چاپ کتابونه دي هغه ټول څوارلس کتابونه دي بیا کوم ناچاپ دوه کتابونه چې دي که دا ورسره حساب کړو نو تر دې وخته ما شپږ کتابونه لیکلي دي
دوه نور کتابونه لکه چاپ کېدو ته نږدې دي تاسو لیکلي دي
جی چاپ کېدو ته نږدې دي نو کاغه ورسره شي دا شپږ کتابونه شول او په دې شپږ کتابونو کې اووه مجموعې چې دي دا د شعر دي د غزل دي او د نظم دي وغیرہ او دا باقی نه کتابونه چې دي دا بیا د نثر دي نو په نثر کې او په شعر کې اوس د شعر په باره کې زه په خپل شعر باندې په خپل خو تفسیر هم نشم کولای خو دومره خو یو سړی هغه خود شعوري خو احساس لري د ځان سره نو زه ګڼم چې نه مې پکې خپل وخت خراب کړی دی او نه مې پکې د اوریدونکي یا لوستونکي وخت خراب کړی دی بس چې د وخت کمې غوښتنې دي دغه غوښتنو سره چلېدلی یم او دغه غوښتنو سره اوس هم روان یم د نثر د کتابونو به دا درته ویم چې زما یو کتاب د لیک او تخلیق په نوم چې کوم د نثر کتاب دی دا په بادشاہ خان یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل دی نو د دې نه ته خپل هم قیاس کولی شي او کوم چې ویورزي اوریدونکي دي هغه هم قیاس کولی شي چې په نثر کې هم ما اسی وقت نه دی ضایع کړی ځان ته نه مې د لوستونکي وخت ضایع کړی دی بلکې تر ممکن حده ما دا کوشش کړی دی چې زما کتابونه که د نثر دي که د شاعري دي هغه د یو داسې معیار ولري چې هغه تر څه وخته پورې خپل ځان په خلکو کې ثابتولی شي نو دغه چې څه دي ستاسو په وړاندې دي او په راتلونکي وخت کې به بیا راتلونکی چې کوم جنریشن دی نسل دی هغې به فیصله کوي هغې په باره کې مونږ پیشګي ته ورسه نه شو ویلی
ستاسو کتابونه که د شاعري دي او که د نثر دي هغه چې د کتب میلې چې لګي د یا د کتابونو چې کوم نندارتون لګي په کراچۍ کې یا د هیواد په نورو برخو کې مونږ په هغې کې هم لیدلی دي اوس چې دا ډیجیټل دور راغلی دی دې ستاسو په خیال چې کوم کاغذ دی یا چې کتاب دی هغه باندې څه اثر غورځولې دی
بالکل زه په دې معامله کې خبره کولی شم او هغه خبره کولی شم چې تر څومره حده پورې زه خبر یم یا پوه شوی یم مسله یوازې دا د ډیجیټل د غم نه ده د دې سره سره که مونږ د پښتونخوا حالاتو ته وګورو چونکه زمون تعلق د پښتو ادب سره دی زمون چې کوم کتابونه دي هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري او د پښتو ژبې کده دین وړاندې کوم ګراوند وو یا ته دینه پسته کوم ګراوند وی نو هغه به الته ویچلته چې پښتو ژبه ویلې کیږي او لیکل کیږي او خلک پی پوهیږي نو دې زمون کې مون پښتونخوا ته اشاره کول شو افغانستان ته اشاره کول شو سویلی پښتونخوا ته اشاره کولی شو خو دلته مسله دا راپېښېږي چې څومره دغه پښتون بیلټ دی په دې کې د تیرو پنځوسو کالو نه چې کوم حالات وچلېدل دې حالاتو د کتاب چې کوم مارکیټ دی د کتاب چې کومه غوښتنه ده یا د کتاب چې کوم اهمیت دی هغه یې ډېر زیات متاثره کړی دی نو چې متاثره کړی دی یو مسله خو دا ده چې په نن وخت کې څومره پبلیشران دي نو د هغې سره چې کلم په دې ټاپک باندې ته خبره کوي هغې درته اول ریزن دا مخې تک دي چې مارکیټ نشته بازار نشته د کتاب
نو پوښتنه زما دا وه چې ډیجیټل وخت چې راغلی دی د دې د وجې کتاب کاغذ هرې ژبې دی دا ګڼلی کېږي چې خلک یا زده کوونکي چې کوم دي هغه د وخت تېرېدو سره د دینه لري کېږي یعنی د کتاب شوقین خلکو رجحان کمیږي
بالکل کته سو په سوشل میډیا باندې د صورتحال وکتلو نو پلو یا پیمانه په دې حواله خبرې کېږي تبصرې کېږي او چې خبرې کېږي او تبصرې کېږي د هغه مطلب دا دی چې په حقیقت کې یو صورتحال موجود ده او هغه صورتحال دا دی چې کوم سبب په خوا د کتاب نه زده کول کېدل نو هغه په کتاب پسې به د کوره بهر ته وتل غواړي بازار ته به تلل غواړي اوس په ډیجیټل نړۍ کې د هر څه د هر سړي سره په خپل جیب کې په خپل موبایل کې موجود دي نو د هغې سره په حقیقت کې نه یوازې ده چې د کتاب ډیمانډ چې دی هغه متاثره شوی دی کم شوی دی ځکه چې کتاب ته څوک هڅه نه کوي د کتاب په ځای باندې مثلا په نن وخت دا چیټ جی پی ټی او داسې شی راوتلی دی چې په داسې حالاتو کې چې تا سره یو داسې کتاب موجود وي چې هغې ته ته عالمي کتاب ویلی شي، په هغې کې ستا د هر سوال جواب موجود وي، تا ته درکوي، هر قسمه معلومات درکوي. نو زه دا ګڼه چې نه یوازې دا چې د کتاب اهمیت کم شوی دی، بلکې مخ په وړاندې به د کتاب اهمیت نور هم کمیږي. دا یو کیسه شوه. دویمه خبر دا ده چې یو ادب وي، یو ادبي کلتور وي. په ادبي کلتور کې زموږ چې کمی عملي اهل زلی دی هغه شاملی وي، لکه تنقیدی اجلاسونه او مشاعرې وغیرہ چې دي. نو که زه لرې نه ځم او خپل دلته د جرس ادبي جرګې حواله در کما
هم دغه لراتلم په کراچۍ کې به مخکې په وړاندې د جرس ادبي ټولنې لخوا چې کومې غونډې کېدي، نو هغه خو په میاشت کې به یو ځل یا دوه ځلې کېدي. ځینې خلک چې نور کم پوهان دي یا د ادب سره تعلق ساتي، هغوی دا ګڼي چې دا غونډې اوس نه کېږي یا کمی کېږي. نو دلته د خلکو لکه ستاسو په شان نور چې کده دغه ټولنې کم غړي او داغوي کمې دې کس وجه غنل کیږي؟
بالکل، د ټولو نغټ چې کم سبب مونږ ټاکلې شو، نو هغه دا دی چې ادب ټولنو ته د دینه بمخ کې خلکو حاضری کوله، د یو خاص ادبي ضرورت تر مخه به کوله، او د دې ضرورت تر مخه به کوله چې هغه خپلم سواری او د بل نم سواری. اوس دا آری او سیز چې دی په فیسبوک کې اویلیبل دی.
قیصر صاحب، دلته یو دما اخلو، یو سندره به واورو، او اوریدونکو مې روي د سندري رستو بیر ترازو. قیصر افریدی صاحب چې په کراچۍ کې دی، ډیر سره موجود دی، هم په دې موضوع به په وړاندې زو.
سنگ داد ادم کسا، سنگ داد ہوا کسا، سنگ داد ادم کسا، د حرم کسا، د زمزم کسا، د غنم کسا، ست د چم کسا، د کسی د نور پریگ دا، رات اکڑ بس د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم سنم، د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم کسا. تز خپل کړم کدی پریکدما، تز پریکدما کدی خپل کړم، کدی پریکدما، تز پریکدما کدی خپل کړم، تا چې خپل کړم نو ز غټم کیسا، تا چې پریدم نو ز بیلم کیسا، ک غټم کیسا، ک بیلم کیسا، ک بیلم کیسا، ک غټم غټم، دا کیسې د نورې پریګی دار، تو کړه بس د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کسا، سنم سنم، سنم کسا. تمام شولو اختتام شولو، اختتام شولو جون، تمام شولو جون، تمام شولو اختتام شولو، اختتام شولو جون، تمام شولو. چرا یاد شي دا د غم قصا، تور ما خام لکا د ماتم کیسا، د ماتم کیسا، دا د غم کیسا، دا د غم کیسا، د ماتم کیسا، دا قصې د نورې پریګی دا، راتو کړه بس د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا، 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 د سنم سنم، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدن کو پدی خبرونه کی بیر تر ازو د سندری رستو په کراچی کی یو او نن را سره لیکوال شاعر قیصر افریدی سب سے د دوی سره خبرې کو. ها قیصر سب مون خبره کوله چې کم د کتابونو کی یا په ادب کی په لیک لوس کی د خلکو رجحان کم شوی دی، تاسو دا غي وجوهات بیانول. آیا خلکو ته په نن زمانہ کی معیاری کتابونه ملويږي؟
تاسو دې چې کوم چرته خپل ادب علمی ادبیاتو سره مقایسه کوو، دا حقیقی معیار خبره کوو. مثلا علمی ادبیاتو کې چې څومره ناولونه لیکل شوي دي، کم معیار لیکل شوي دي، افسانې دي، ډرامې دي، یا مثلا شاعری ده، نو هلته ډېر غټ غټ نومونه مخې ته راغلي دي، او هغه چې غټ غټ نومونه دي نو صرف د خپل معیار په وجه دي. نو دا هغې سره مونږ ځان د مقابلې په تله کې خو نه شو اچولی، خو بیا دا دی چې په خپل چاپرچل کې دننه مونږ دا هم نه شو ویلی چې څه لیکلی شوي دي دا ټول اسې وخت ضایع کړی شوی دی. ځکه که مونږ دا خبره کوو نو دا به داسې وي لکه مونږ قدیم دور کلاسیک دور کې د خوشحال رحمان، حمید کاظم خان، شهدا علی خان وغیره د دین نفع کوو. بیا چې جدید ادب ته راشو، لسی ادبي جرګه وګورو، د هغې چې کوم مرستیال و، کلندر مومند و، سنور حسین کاکا جی و، امیر حمزه خان شینواری و، او داسې یو ډېر لوی شمېر خلک کې شامل و، نو داسې یو ګڼه چې مونږ د هغې نفي کوو. هغه د دې لایق قلم نه دی چې مونږ د هغې نفي وکړو، ځکه چې هغې کار کړی، ډېر کار یې کړی، او ډېر د معیار کار یې کړی دی. او د هغې ځای نه چې دا سلسله روانه ده تر نن وخته پورې، زه دا ګڼم چې پښتو ادب کې کم کار شوی دی، که د معیار په که د مقدار په لحاظ باندې مثلا لگ هم وی، اگر چې لگ نه ده خو د معیار په لحاظ باندې بیا هم زه دا ګڼم چې زموږ کوششونه چې دي اجتماعي طور، نو هغه داسې هم نه دي چې یو یک سر دی د هغې نه انکار وشي یا د هغې حوصله شکنی وشي. زه دا ګڼم چې وخت په وخت پښتو شعر ته، پښتو ادب ته چې کوم لیکوال په لاس ورغلي دي، نو هغه لیکوالو ډېر په اخلاص سره او ډېر په مینه صرف د دې دپاره چې د ژبې دپاره کار کوو، دغه اخلاص چې دی دې هغې په ځان لږه تنګ تنده تیره کړې ده، هغې په نیمو وجود باندې کار کړی دی، خو کار یې کړی دی او ډېر د اخلاص سره کار کړی دی. نو زه ګومان کوم چې د هغې دې اخلاص ته په کار دا دی چې موږ د ډاډګرنې په نظر وګورو، د تحسین په نظر ورته وګورو. اوس ته اندازه کولی شي چې رحمت شاه صاحب یو نوم دی، یوازې دا نوم نه دی، دنیا ډېر خلک ډېر نومونه په ادب کې موجود دي، خو دې رحمت شاه صاحب که چرته د ژبې د ننګ او ناموس خبره نه وای، نو ده چې کوم د غربت ژوند تیر کړی دی او د غربت په دې ژوند کې ده چې کوم څه لیکلي دي او د څومره لوړ معیار لیکنې کړي دي، نو هغه په حقیقي معنی کې زموږ نه د داد دغه غواړي او دا حق لري چې هغه ته داد ورکړلی شي. دا دی چې که د دې سره زمونږ معاشي صورتحال تړلی وای، زمونږ هغه معاشي لالچ یا حیرس ورسره تړلی وای، نو دا امکان دی چې ډېر معیاري کار هم شوی، خو دا امکان دی چې ډو د سره معیاري کار شوی نه وای، ځکه چې بیا به هغه د ژبې د اخلاص مسله چې ده هغه به زمونږ په ادب کې نه محسوس دی. اوس زمونږ ادب چې دی که ډېر دی که لږ دی، که معیاري دی که غیر معیاري دی، خو په هغې کې دا یو عنصر چې محسوسیږي د ژبې سره، د ادب سره، د اخلاص، دغه عنصر زه ګڼم چې دنیا په ژبه کې ډېر کم دی.
زما پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې زمنګ ځوان کل یا زمنګ د جبی ویونکو خلک د خپل جبی یا د ادب نه نوی ځوانان به خبره پاتې کیږي، یعنی دې طرف ته دا غوی رجحان ډیر کم دی، په خصوصي توګه کمنګ په کراچۍ کې خبره وکړو چې دا د پاکستان تر ټولو غټ خار دی او هغه خار دی چې پښتانه پکې میشتي. نو دلته تاسو یا داسې نور هم لیکوالان چې د پښتو ادب جبی لپاره کار کوي، کتابونه ولیکي هم، نو منګه د ګوتی په بند شمارل شو چې څو خلک ته چاغو دا کتابونه دلته لولي. زیاتره کتابونه بیا موږ یا خیبر پختونخوا یا زمونږ د بلوچستان چې کوم پختون میشته سیمې دي، هلته یا افغانستان ته یا بهر نړۍ کې چې هم څونه خلک دي هغوی ته لیږو. زما پختنه په دې اړه باندې وه چې په کراچۍ کې خلک د خپلې ژبې یا د دې ادب نه د لرې کېدو تاسو څه علت ګڼئ؟
زما خیال چې ستا دا سوال چې دی د دې دوه پورشنه دي، دوه برخې دي. یعنی اولنۍ برخه که چېرې مونږ د پښتونخوا سره نسبت کړو، هغلته چې کوم صورت حال دی د نوي کول او بیا د ادب سره د کمیټمنټ، نو زه دا ګڼم چې نوی کول چې دی د پخوا په نسبت اوس په نوو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب طرف ته ډېر زیات مایل شوی دی. داغ سے وجوہات شتہ دی پاگی کی دٹول نغٹ خبر خدا د چ زمون پسکولونو کے پکالی جونو کے پ یونیورسٹو کے چکم پروفیسرز دی یا ڈاکٹرز دی او پاگی کی چکم پروفیسران او ڈاکٹران مثلا دخبل جب سر دخبل ادب سر تڑلی دی نو داغی دلاندی چ سمر مثلا سٹوڈنٹس وی شاگردان وی دا یو قدرتی او نفسیاتی او نے امر دے چ دخبل پروفیسر اغا اثرات چی دی نفسیاتی اثرات اغا پا شاگردان بانے خام خا غرضے گی نو زدہ گڑھے لشم چی دیا او پروفیسر لاندی لگ تر لگا پنزوش پی تک کسان نوی علکان دا سی وی چاگی دا دی جب یا ادب دا طرف تا راغب کی گی ام دا غا وجدہ چی پنن وقت کے تکتل شی کپ خور کے کالی جونے انویسٹی دی کپ ملکن کی دی کپ مردان کی دی کپ چارسادہ کی دی پاگے کے نوی زلمی چی دی آغا ڈیر پا دلچسپے سر او گرم جوشے سر لگا دی سوک پختو کے ایم فل کوی سوک پختو کے ڈاکٹر جوڑے گی نو خبر دا دا چی زکم از کم دا دی حالاتو نا مایو سر نایم زدا گنم چی نوی جنریشن چی دی آغا مخی تر رازیم را روانم دی او دا نوی جنریشن چی دی دا بزان سر پدی خپل زړونو دماغونو کې نوې مطالبه راوړي نوې غوښتنې به راوړي هغه غوښتنې به د خپل ادب نه کوي او کوشش به کوي چې هغه غوښتنې په دې ادب کې کمی وي چې هغه غوښتنې دې را پوره کړي دا یو خبره شوله د کراچۍ مسله بیا داسې ده چې هغه د پښتونخوا نه مختلفه ده
کراچۍ مسله د پښتونخوا نه بېله ده
بېله ده مختلفه ده د هغې وجه دا ده چې که څه هم اوس دلته کې هغه د ډومیسایل کیسه پیدا شوې ده او د ډومیسایل په بنیاد باندې مخ په وړاندې دا کې دی شي چې موږ مثلا سند ګورمنټ سره کینو دا غیر د خپل ژبې د خپل ادب د ادارو د قیام وغیرہ خبره وو خو د دین مخ کې د دې خبرو گنجائش نه وو چې نو نو گنجائش وکړه پیدا کیږي زه ګومان کوم چې اوس په دې وخت کې دا گنجائش نشته چې موږ د راپاسو د سند ګورمنټ نه دې څه قسم مطالبه وکړو په نږدې را روان وخت کې بیا دا دی چې مثلا سند ګورمنټ ک زمونږ د ریډو مسایل غوښتنه کوي نو چې کله موږ ریډو مسایل ضرورت پوره کړو دا غي په بنیاد باندې موږ سندي شهریان شولو نو په هیڅ د سندي شهري بیا زموږ د غوښتنه کول شي چې به زموږ ژبه چې هغه ته د پاره نظر وکړل شي په کوم نظر چې دلته اردو ته یا سندي ژبه ته کتل کیږي او موږ شاند زب ژبه سره د ادب مسله تړلې ده نو چې د ژبې مسله حل کیږي ور سره د ادب مسله هم حل کیږي د ادب مسله چې بیا حل کیږي دلته اکیډمی دغه کې راتلی شي یا څنګه چې پېښور کې دغه دی دا پښتو بورډ دی دغسې بورډز وغیرہ چې دي هغه هم راتلی شي خو دا به وخت هم اخلي او لا پکې وخت شته دی پښتنو خپل ځان دې سیستم لا نه دی جوړ کړی دا هغې غټه وجه دا ده چې پښتانه دلته صرف د مزدورۍ دپاره راغلي دي او د مزدورۍ نه بیا هغه خلک چې خپل ژبې او ادب سره د دې یو کمیټمنټ دی یو جذبه یې ده یو همدردی یې ده نو دا څومره کار چې دلته کیږي که هغه لږ دی که ډېر دی خو هغه داسې دی چې دا پښتنو سره چې کم اضافي وخت وي د خپلو معاشي سرګرمونه زیات چې د هغې سره کم وخت وي په هغه زیاتي وخت کې کار کوي او دې د ژبې دپاره څه نا څه خپله اساسه چې د هغه په ریکارډ باندې پرېږدي هغې کې موږ دا ویلی شو چې اوس یوازې جرس د بیجرګه په تیرو دیرشو پنځه دیرشو کالو کې چې جرس د بیجرګې کوم کار کړی دی په حیث د جرګې یا د دې جرګې په توسط کوم کتابونه دلته چاپ شوي دي نو هغه په شلګونو کتابونه چاپ شوي دي او ښه معیاري کتابونه چاپ شوي دي افسانې پکې راغلي نظمونه راغلي دي غزلونه راغلي دي خاکې راغلي دي داسې نور ډېر نو زه دا ویلی شم چې په کراچۍ کې هم څوک چې کار کوي هغې کار کړی دی او هغې کار کوي دا بله خبره چې د هغې سره هغومره وخت نشته څومره چې ورته په کار دی او انشاءالله مخ په وړاندې به داسې حالات هم راشي چې دوی به وخت پیدا کړي او نور به هم ډېر کار وکړي
مننه د مشال ریډیو اوریدونکو قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی چې د خبرې کولې دلته یو دما اخلو او د دمې وروستو بیا بیرته راځو
بسی دزانو نا پر دکھڑو لی ونی کرو خدای خلو لی ونی خلو لی ونی کرو خدای خلو لی ونی
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مشال رادیو اوریدونکو د سندری رستو بیرترازو قیصر افریدی صاحب چې لیکوال دی شاعر دی ډیر سر موجود دی د کراچۍ نه د سر مخبرې اترې کولې د دوی د ژوند په اړه د دوی د کار په اړه قیصر افریدی صاحب مونږ خصوصو خبرې واوري دي که خپل کلام یا سو شعرونه اوریدونکو ته وړاندې کی نو اوریدونکو به هم مزه واخلي
ډیر خدای نیازلی صاحب ستاسو عمر دی او ماته منظور دی اوریدونکو ته به یو غزل واورم لمن يم چې خوخ به شي د غزل مطلع عرض ده زغلی شویم
زغلی شویم
زغلی شویم سوایم کغلی خیم
کغلی خیم
زغلی شویم سوایم کغلی خیم مکالمه شم ک پخپل زړګی لیکلی خیم
مکالمه شم ک پخپل زړګی لیکلی خیم
مکالمه شم ک پخپل زړګی لیکلی خیم او شعر دی لګ بزهم په دې زمکا ځان زباتنه وکړم لګ بزهم په دې زمکا ځان زباتنه وکړم لګ د وریزو د حجاب نه راوتل خیم
لګ د وریزو د حجاب نه راوتل خیم
او د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشته لا د خپل وجود د خرسانه می اراده نشتله د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
خو یو ورځ دراته وې چې خبر واوره زلا تروس درت وگیم وگنی ولا خیم زلا تروس درت وگیم وگنی ولا خیم
وگنی ولا خیم
او پخپل مون کدردانی د خپل ځان نکواله پخپل مون کدردانی د خپل ځان نکواله راز شکمار ستا پلاسو شوکیدل خیم
راز شکمار ستا پلاسو شوکول خیم شوکیدل خیم
راز شکمار ستا پلاسو شوکیدل خیم او فریب زده خلوصا بل چاته بحال نه وای فریب زده خلوصا بل چاته بحال نه وای د خپل جب په لوزونو را تړل خیم
د خپل جب په لوزونو لا تړل خیم
او مقتدا مړه په چوکی چوکی درد می گزارن نه کیږي مړه په چوکی چوکی درد می گزارن نه کیږي زد کیسر غوندې دردونو کې پیرل خیم
زد قیصر غون دردونو کې پیرل خیم ډیر مننه قیصر افریدی صاحب کو یو بل کلام وړاندې کې اوریدونکو ته ډیر خون بو کې ډیر خون دې مونږه واخستو
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه ک مینا کاندې د قیصر پشانی مینا وکړه
یو ځل بیا دا
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه کمینه کاندې د قیصر پشانی مینا وکړه
قیصر پشانتی مینا وکړه
او بیا د بیلتون سواره د راشي تا دی وغورځوي
بیا د بیلتون سواره د راشي تا دی وغورځوي
بیا د بیلتون سواره د راشي تا دی وغورځوي ته خود څړکه او پر هر پشانی مینا وکړه
ته خود څړکه او پر هر پشانی مینا وکړه
د څړکه او پر هر پشانی مینا وکړه او د علم څوک بره ټیټه شي او سب پدې کړي
د علم څوک بره ټیټه شي او سب پدې کړي
د علم څوک بره ټیټه شي او سب پدې کړي یو زل د چا سره د غر پشانی مینا وکړه
یو زل د چا پش یو زل د چا سره د غر پشانتی مینا وکړه واه واه واه
مننه او د خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشینده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشینده خپل کائنات سره د نمر پشانی مینا وکړه
خپل کائنات سره د نمر پشانی مینا وکړه واه واه
او ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه
ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه
ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه چپی چپی د سمندر پشانی مینا وکړه
چپی چپی د سمندر پشانتی مینا وکړه
او شعر د یوی جلکې پرون د خپل مینا ځوان ته وایل یوی جلکې پرون د خپل مینا ځوان ته وایل اوس چې مین شوې نو د نر پشانی مینا وکړه
اوس چې مین شوې نو د نر پشانتی مینا وکړه
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ درنګ لبیا روان یم
واه د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ تبیا روان يم
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان يم ما سره خاص د پیښور پشانی مینا وکړه
وا ما سره خاص د پیښور پشانتی مینا وکړه قیصر صاحب دا کل به وای
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان يم ما سره خاص د پیښور پشانی مینا وکړه او قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي
قیصر پام چې سوداګانې درا پرې نه باسي
قیصر پام چې سوداګانې درا پرې نه باسي خپل وګو سره د سر پشانی مینا وکړه
خپل وګو سره د سر پشانتی مینا وکړه مننه قیصر افریدی صاحب ډیر خوندور شعرونه تاسو وړاندې کړ ک یو غزل یا شعر بل اوریدونکو ته وینو ډیر مننه پي تاسو د پښتو ژبې ادب لپاره کار د چانه هم پنه نه دی او اوریدونکو د دینه ډیر خوند اخلي
نیازلی سب تاسو امر ده په سر پسترګو هیڅ څوک درته ناراضي پخپل به یوړي
هیڅ څوک درته ناراضي پخپل به یوړي
هیڅ څوک درته ناراضي پخپل به یوړي ژوند و چن وړای دا تر ګوګل به یوړي ژوند و چن وړای دا تر ګوګل به یوړي او غم د سر وخت دی هر وجود په خایسته وی
غم د سر وختوی هر وجود په خایستوی
غم د سر وختدی هر وجود په خایستوی تل بد پسروی تل تر تل به وړه
تل بد پسروی تل تر تل به وړه
او ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک ده ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک ده تا تم ساتل ده خکل به وړه
تا تم ساتل ده خکل به وړه
تا تم ساتل ده خکل به وړه او دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلی
دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلی
دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلی سپکونه پارسل ده تر کابل به وړه
سپکونه پارسل ده تر کابل به وړه واه
او شعر ده دلتا فسادی بیانې دی وارد مشه دلتا فسادی بیانې دی وارد مشه موم خلګې براوړې او شډل به وړې
موم خلګې براوړې او شډل به وړې
او سور خود یو سا در سره سحر انور ده سور خود یو سا در سره سحر انور ده مړ چې دین مرو نکړي نو هله به وړې
مړ چې دی مرو نکړي نو هله به وړې
هله به وړې او ولې درنو پختم چې چا ته رواني
ولې درنو پختم چې چا ته رواني
ولې درنو پختم چې چا ته رواني لاس کې دی ډالای دا تر مهاله به وړې
لاس کې دی ډالای دا تر مهاله به
وړې او مړ مشي کې سره په غزل استړې مشي
مړ مشي کې سره په غزل استړې مشي
مړ مشي کې سره په غزل استړې مشي پیټ د ازل دی تر اجل به وړې پیټ د ازل دی تر اجل به وړې
پیټ تر ازل تر اجل به وړې ډېر مننه قیصر افریدی صاحب د وخت را کولو د مشال لیډو اوریدونکو تاسو دا قیصر افریدی صاحب کلام په خپل دغه نه اوریدو دلته یو د ماخلو یو سندرب ورو او بیا بیرته راځو
تور پہ گیا بنا اور دے زل گیا بنا اور دے زل گیا چپتا میں نے دماغ
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو به تر ازو پدې خبرونه کې تاسو اورئ چې لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی د کراچۍ نه. قیصر افریدی صاحب تاسو چې څنګه خبرې وکړي نو یو هم ته دا پته لګی چې تاسو کتابونه چي دي هغه زیاتره د شاعرۍ په باره کې دي او بیا پاغي کې ځنې د نثر هم شامل دي. آیا په افسانی طرف ته تاسو رجحان چې کوم دې تل دې پاغې تاسو لیک کړه دې او کنه کړه کپدی اړه اوریدونکو ته وای؟
بالکل یا زلی دا ډیر ښه سوال زکه دی چې د دې سره زما څه خبرې تړلې دي. نو هغه خبرې چې زما سره تعلق لري یا زما د هنر سره تعلق لري یا زما د هنري وارداتو سره تعلق لري نو ولې دغه خبرې زما لوستونکو او اوریدونکو ته ونه رسیږي؟ دا حقیقت دی چې زما اوس یو مسوده تیار ده د افسانو چاپ شوې نه ده، خو نږدې وخت کې امید لرم چې چاپ شي. اوس بنیادی سوال دا دی چې د افسانې سره زما رشته چې ده دا څنګه پیدا شوه. نو دا ما د کتاب ابتدایي خپلو خبرو کې هم لیکلي دي. دا یو ډېر عجیبه غونې کیفیت دی، شاید زما شخصي کیفیت وي، شاید د نورو لیکوالو هم دغسې کیفیتونه وي، خو زما د ژوند او زما د فن په ما کې یو ډېر عجیبه عادت تا دی چې یو شی، یو خبره، یو کار زما د منصوبې برخه نه وي، د پروګرام برخه نه وي. یو ناګهانه په استراري ډول زه یو څیز ته لاس واچوم د عارضي وخت دپاره، خو تر څو چې هغه عارضي لمحې ختمیږي دغه کار سره زما لاس او اعصابو او نفسیاتو دومره منلې وي چې مخ په وړاندې بس ماته خوند راکړي. نو دا د افسانو کتاب هم دغه سو دی کې یو کیسه داسې ده چې هغه ما په هر حال لیکل غوښتل. هغه که د افسانې د معیار مطابق وي که نه وي، خو ما وی چې دا دی د کاغذ احاطې ته راشي. هغه چې ما ولیکل شل یوویشت صفحې ته جوړې دی، د هغې نه پس نه زما د مزاج ما ته داسې یو دغه راکړو چې نو که ته دا لیکلی شو خو ته نورې افسانې هم لیکلی شو، نو بیا نورې ولې نه لیکې؟ نو په دې تیر لږ غوندې وخت کې ما سره روغ څوارلس افسانې لاسته راغلې. هغه څوارلس افسانې نورالامین یوسفزي چې د افسانې ځان له یو نوم دی هغه پې سریزه لیکلې ده، او موس ما سره اوس په تیار حالت کې پرتې دي د مسودې په شکل کې، او هیله من یم چې یو څه وخته پس څه بندوبست به د چاپ وشي. نو دا د افسانې په باره کې ستاسو د سوال هغه جواب و.
نو که اوریدونکو ته ووایه چې مطلب وخت ورکول خو ډېر ګران کار دی چې ستاسو د افسانو چې کوم د مجموعه ده یا دا کتاب دی دا تر کوم وخته به هغوی ترلاسه کولی شي یا مارکیټ ته چې کوم دی راتللی شي؟
داسې ده چې زمون خپل چې کوم شخصي او ذاتی معاشي حالات دي نو هغه خو موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د کتابونه هم لیکو بیا د کتابونه چاپ هم کوو. زه د کلاسیک خپرندویه ټولنې د مدیر نعمت الله صدیقی د هغه د مینې منندوی یم چې زما زیاتره کتابونه هغه چاپ کوي، خو که د هغه نه پاتې شي نو د هغه دومره دلچسپي پکې ارومرو وي چې که د هغه وس رسیږي نو نورو پبلیشرانو سره چا سره خبره وکړي او کوشش دا کوي چې زما لیکنې چې دي چې هغه بې چاپه پاتې نه شي. نو دا ظلم د هغه سره زما چې کومه پرېکړه شوې ده پم دی خبر شوی چې هغه ماته وی چې بس تا مسوده تیار کړ، ستا کار تر دې ځای وستا کار ختم شو، د دې ځای نه مخکې زما کار دی که زه خپل کول شم او قبل چې ته سپارښتنه کوم خو دا کار به په سنا صورت کې وي. نو فعلا بس هغه ته په انتظار یم ان شاء الله.
منګم هله منیو چې تاسو د افسانو د کتاب یا د مجموعه زر تر زر منګ تا او نور اوریدونکو تا او د دې منوالو ته تر لاسه شي. قیصر افریدی صاحب په کراچۍ کې د مختلفو بیلا بیلو ژبو چې کومي ادبي ټولنې دي دا غوی لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي پښتو ژبه یا ادب پکې تاسو په کوم سټیج باندې نه یا سګنۍ چې ډیر پروګرامونه کیږي لیکيږي یا اغه نه ځای ورته ورکول کیږي کوم چې نورو ژبو ته ورکول کیږي؟
والا دلته کې د نورو ژبو خبره چې تر څو ده نو زه ګڼم چې پنجابي یا بلوچي یا سرایکي دا ژبې خو د ټولنو په حواله د ادبي کار او کردار په حواله په میدان کې دومره نه ښکاري. ظاهره د اردو ژبه ښکاري، هغه د دې ملک ادارتي ژبه ده، دفتري ژبه ده، نو د هغې اهمیت چې دی هغه په خپل ځای د یو ضرورت په طور هم شته. بیا سندي ژبه ده او سندي ژبه چې دا د سندیانو ژبه ده دا دلته په نصاب کې وجود لري او کومه ژبه چې نصاب ته دننه شوه د هغې څه نه څه شکل کې هغه اهمیت چې دی د وګړي په شکل کې هغه مخې ته راځي. او د سندیانو د ټولو نه ښه خبره چې د ژبې په باره کې د هغه دا ده چې هغې د ژبې سره مخلص دي، ژبې ته اهمیت ورکوي، ژبه زده کوي، لیکل زده کوي، ویل زده کوي. همدغه وجه ده چې هغې خپله ژبه نصاب ته هم رسولې ده. نو دلته کې چې تر څو پورې د پښتو خبره ده، پښتو ظاهره ده چې هیڅ قسمه اداره نه لري دغه کراچۍ کې. دغه شخصي ټولنې چې دي دغه دي کار کوي او دم داسې نه دي چې ګنې مثلا دې ته چرته سرکاري سرپرستی حاصلوي، بس دا دلته چې کوم خواران مزدوران دي د هغې د خپل وخت او د خپل جیب نه چې کوم څه زیاتی کوي نو هغه د ژبې ته ورکوي
خپل مرسته ملاتړ باندې د هر څه کوي. دلته په کراچۍ کې
بالکل همداسې ده. بیا دلته داسې وي چې لکه آرټس کونسل دی په هغې کې پروګرامونه کیږي یا مثلا کال په کال ادبي میله وي وغیرہ وغیرہ. نو په هغې کې دا وشي چې پښتو ته سرایکې ته هندکو ته د نورو ژبو ته چې کوم وخت ورکولی شي، ظاهره د اردو ته خو زیات وخت ورکولی شي، د نورو ژبو ته بیا یو ګنټه وخت ورکولی شي، یو ګنټه وخت پښتو ته هم ورکوي. خو دې زمن کې زه بیا زیاته ډیپ یعنی ژوره تبصره ځکه نه شم کولی چې د پښتو دپاره دغه پروګرام دغه موضوعات ټاکل دا نو بیا د چا کار دی. دې زمن کې مونږ هیڅ کوم په اعتماد کې نه اخلي نه یې اخیستلی یو. زیاتره دا دی چې د پښتونخوا نه اباسین یوسفزی چې دی نو هغه دغه زیاتره رابطې د هغه سره کیږي، ظاهره د پروګرام به هم د هغه لخوا ټاکلی کیږي او مونږ ته بیا زه پکې یو دوه ځله شریک شوی یم نو مونږ ته بس موضوعات راکړي چې په دې موضوع باندې به ته خبره کوې، نو بس چې کومه موضوع راکړي په هغې باندې خبره وکړو هغه هم بیا په اردو ژبه کې کول وي په پښتو کې نه وي، بس صرف لټر موضوع چې دا غلط پښتو لټریچر وي.
دلته چې کوم پښتانه میشتي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې خپله ژبه مورنۍ ژبه باید هیره نه کړي، خپل ماشومانو ته دا یاد وساتي؟
ولې هغې ته پیغام ورکول به صرف دا وي چې هغه یو شاعر دی د پښتو نشم ویلی نوم یې رانه دې وخت هیر دی، خو د هغه یو شعر دی چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو سمه ده مونږ د کراچۍ غوندې په یو داسې ښار کې اوسېږو چې دلته کې ډېر زیاتې ژبې په چلن کې زمونږ په لارو کې په کوڅو کې په بازارونو کې د دومره ژبو په منځ کې خپله ژبه قائمه ساتل باقی ساتل خپله ژبه نه هیرول دا یو ډېر لوی ازمیښت دی، یو ډېر لوی جدوجهد غواړي. او دا جد جهد چې دی هغه په کراچی کې میشت چې کوم میندې او پلاران دي دا باغی کوي چې خپل بچی یعنی ظاهر ده پلارو کوڅو کې هغه بچا سره پنجابی کی خبرې کوي چا سره په سندھی کی خبرې کوي نو سندھی به په غالب کېږي پنجابی یا اردو به په غالب کېږي اوس د دې غلبې په نتیجه کې کچېرې دا وشي چې دا هغه هلکانو د لاس نه خپله ژبه وخوېږي نو دا به کمالي وي دا به لوی نقصان وي او کدا وشي چې نورې ژبې دې مزده کې خو د نورو ژبو تر څنګ خپله ژبه دې ورته زده وي نو بیا په کار دا دی چې په کورونو کې خپل بچي د داسې یو عادت سره مخ کی چې هغې د خپله ژبه چې ده دا په صورت ته هیره نه شي نن سبا د میډیا ذریعې هم ډېرې دي رابطه هم ډېرې دي سوشل رسنۍ هم ډېرې دي که یو څوک وغواړي نو دغه نه هېڅکله هم خپله ژبه نه ورکېدی شي او نه تیارېدی شي زما پیغام دی
ډېره مننه قیصر افریدی صاحب مشال ریډیو ته د وخت را کولو اوریدونکو زمونږ د نننۍ د خبرونه به دې ځای پای ته رسي مونږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
سلور پینز کنا